السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د تلې یا میزان و ما او د سپتمبر 28مه نیټه ده د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او ری چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي نور راپورونه هم شته خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي دوحه کې له څو ورځني ځنډ وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدنه کړې او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهرچیان ونیول بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي د دغې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن د درې ورځنی سفر پیلوي
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل د سولې پروسې سره د سیمه ایز هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مرسته د دوه اړخیزي اړیکې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان د ولسمشر صدر اعظم بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبري وکړي وړاندې خبرونه کې په دې اړه نور اوریدلی شي د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کرنلارو په اختلافي مسلو بحث کړی دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وکړه
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جارو بحث وشو دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوي خو دواړه ټیمونه لا د بحثونو د کړنلارې په جوړولو موافقې ته نه دي رسیدلي طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي خو مقابل لوری ورسره جوړ نه دی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې د خراسان څنګه د یو پلان شوی ډلې د وی پلان شوی ډلې انتحاري حمله مخنی ولې په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې افغان ځنګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې شپکسي زډاله چې غوښتل په یاد ولایت کې د ملي اردو د منسوبینو او قومي مشرانو په یو غډه غونډه برید وکړي نیولې ده په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپکسي ګروپ کې د جلال آباد کار لپاره د دغه ډلې د 14 مسؤل هم نیول شوی په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوی او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوخ کې بهون کې غازا کار اخیستی خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاسیدلی او غواړي چې دای له واکا لري شي امنیتي ځواکونو چې د بلواز د یونیفورمې پتان وو په ګومل خار کې په خلکو اوخ کې بهون کې غاز کارو او هوایی ډزې کولې په منس کې د مظاهره چانو شمیر یو لکتنه اټکل شوی د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې یک شنبه 200 کسان نیولی خو هلته د بشري حقونو یو ځایي بنسټ ویلي چې سلګونه کسان پرون نیول شوي په بلاروس کې خلک روس له هغه پاسېدل چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9مې ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیون واوښت دا شمیر د ورلد میټروس انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1 میلیون انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یې سخت اقتصادي تاوان هم رسولی. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز 11 پنجاب ټیم د دوه لوبغاړو په سوځېدو په 20 اوورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه، چې پکې ماینک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې وکړې او د 4 وکټو په توپیر یې دغه ستر هدف ته ترلاسه کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19.
زموږ غاګ له آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وخته.
ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواوو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ ویشتلې دي.
د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل 3 ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویان فریدون خوځون آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یکشنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه به ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کومه رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روانې دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیا یې نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یې ډېرې منډې تړلې کړي او دا د دوی د آسان چارې نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې د روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلی له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړې ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښی دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمېنه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکزي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستان ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه ده او تر ډېره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالته لار نه ده جوړه کړې.
وامریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته ځي او هلته په درې ورځني سفر کې له لوړپوړو چارواکو سره ګوري. په ظاهره یې پیغامونه ډېر دي چې له پاکستانه د سولې په پروسه کې مرسته غواړي او ورته وایي چې له دغه هیواد نور باید افغانستان ته ګواښ پېښ نه شي. دا چې د دغه سفر ګټې بچوي او په داسې وخت کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، دغه سفر په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې خبریال او د چارو کتونکې ولی الله شاهین له کابل را سره وصل د استډیو ته. شاهین صاحب سړی مشه سهار مو په خیر. په پایل کې کدا وای چې د خاغلی عبد الله سفر به څومره وکولای شي؟ دغه مسائل چې یاد شول چې د سولې بهیر کې به مرسته غواړي له پاکستان او پاکستان ته به وای چې نور باید له تاسو نه مخته ګواښ پېښ نه شي، دغه اهداف به څومره عملی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته تر دې راهدا پورې پتي هدف هم تر سره کیږي چې دایزي د سولې په مسله کې د پاکستان واقعي غوښتنې ولري. د پاکستان چې کومې غوښتنې وي د افغانستان هغه د ډاکټر صاحب غنی نه هغه خلکو لاس ته راوړي دي. پاکستان فکر نه کوم مزید غوښتنې ولري په تورخم باندې چې په جورن باندې چې کومه مسله وه هغه مسله د ډاکټر صاحب غنی سره هغه باندې توافق ته رسېدلی دی. پاتې د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله د سیاسي کرکیچ مسله ده. د ډاکټر غنی موقف د افغانستان د سولې په اړه باندې تر اوسه پورې هم یو مبهم حالت کې دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې نه باید په هغې باندې لانجه جوړه شي، نه باید په هغې باندې کشمکش جوړ شي. ډاکټر صاحب غنی په هغې باندې لانجې وکړي، لانجې جوړ کړي.
بله شاهین صاحب، اوس کې د ښاغلي عبدالله په سفر لږ زره تم شو. ښاغلي عبدالله ځي چې له پاکستان نه د غوروانو خبرو ته ملاتړ راجب کې په ظاهر ویاند همداسې وایي.
بله دغه ملاتړ ته اوس ډېر ضرورت نشته دی، خو ډاکټر صاحب عبدالله چې پاکستان ته دي هغه خپل سیاست چې د سولې په اړه باندې لري او څه ډېره د پورې موږ ته موږ فکر کوو چې ملي دلیل دی د ملت د غوښتنې په اساس باندې ولاړ دلیل دی، غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دغه داخلي اختلافات چې د افغانستان په دوه قطبي حکومت کې موجود دي د دغې عملي مبارز دغه کې تظاهر کیږي. د سرت الله جی پاکستان ته اوږه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې د امریکا تر تاثیر لاندې کوم کارونه ورته سپارل شوي وو هغه ټول وکړل.
بله شاهین صاحب، اوس په ظاهره قطر کې د سولې خبرې لانجمن شوې دي، اختلافي مسایل رامنځته شوي. د دغو اختلافي مسایلو په حل کې او دغه راز د یو اوربند یا اورکم په تامین کې چې طالبان وهڅوي، پاکستان فکر کوي رول لوبولی شي او دغه سفر بل دې اهداف سره ګټه وکړي؟
فکر کوم چې پاکستان د افغانستان د سولې او د افغانستان د جنگ نه تر ډېره حد پورې د امریکا په فشار لاس خطلې دي. مثلا پاکستان هغه څه چې تصور کیږي او هغه څه چې پاکستان ته رنگ ورکول کیږي چې د افغانستان په ځای کې ډېر جوار دخیلي او په طالبانو باندې ډېر تسلط لري، دا خبر مطلقا غلطه ده. طالبان هغه ډله نه دي چې هغه د خپل فیصله د اسلامباد نه واخلي، هغه د پاکستانی جنرالانو نه واخلي.
یعنی تاسو وایئ چې اوس پاکستان بدل شوی، اما پخوا یې نفوذ درلود، دا خو خپله امریکا هم ویلي، افغان چارواکو هم ویلي دي.
یعنی زه شاه تاریخ ته نه ګرځم، خو په وروسته کې مشخصه شوه چې طالبان د پاکستان په تسلط باندې یوه ډله نه ده. پاکستان په ټول توان سره وغوښتل چې د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د سولې او د جګړې په قضیه کې همیشه مستقل جهت وي، ولې کله چې طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړو، د طالبانو د اسلامباد لاس د افغانستان په قضیه کې قطع کړو.
بله،
دا چې د پاکستان سره د افغانستان ډېره اوږده پوله ده، او طبعا هلته یو ډېر غټ تعداد کې افغان مهاجر پراته دي. د پاکستان رول د افغانستان په ټولو قضایاو، په ټولو جریاناتو کې دا نفي کېدلی نه شي، ولې په طالبانو باندې د دې خلکو تصدد چې د دې یو ځواکمن څوک ورشي او هغلته دې نه غوښتنه وکړي په طالبانو دا ومني، دا مسله
کاملا
اساس نه لري.
سلامت سید کابل نه خبریال او د چارو کتونکو ولی الله شاهین و چې پاکستان ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر پر اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، صالح محمد صالح ته غوږ شئ.
بریتانوي انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمیر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبوره سوی له افغانستانه ووځي، او شمیر یې له 250,000 څخه 300 ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وږي اسمبلی پر 14 له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، د دې پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې لخوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوي چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو، او یو پکې د ولسی جرګې کاندید او تارسنگ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلي وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي، او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه په خپل تحلیل کې لیکي، دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې د افغانستان د کشالۍ پر سیاسي حال په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدراعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي، دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز آف انډیا په لیکنه، عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشری کول د دوی کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ورځ مانځل کیږي چې ډیری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبی الله خورشیدي:
پټوله کې معلومات ډیر شوی دی په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبريالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لارخه ډیریږي. خبريالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ وروکړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابره کړې ده.
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي، او زه په جریان کې هم چې د ډیری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سیدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله دا امبوس بیرا پور ورکونی پاتې دی او ندی تک.
په دې ورستوي کې د رسنوی یو شمیر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمیر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
going to put America first.
The referendum
is not the buildings, not the monuments, it's you.
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د سیمه یوې تودې موضوع ته. د نګورنو قرباخ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه و. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. نګورنو قرباغ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده، او دواړو هیوادونو څو واره پرې جګړه کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان ملګرو او د سیمې نورو هیوادونو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه کړې. صفي الله ستانگزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله یو راپور جوړ کړی.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړنۍ پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباخ په ملکي میشتو سیمو هوایي بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 1400 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې ستل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخي. وینه به یې پر ځمکه پرې نږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چخد.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرځبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بې پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی ښودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو وی او ای یا د امریکا غږ آشنا راډیو په همدې څپو خبرونه لري. اوس هم په مکړه لنډو خبرونو ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي او په دې درې ورځني سفر کې د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کلندارو په اختلافي مسلو بحث کړی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته کړی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګې د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. دوی وایي چې د کمانډو په دغو عملیاتو کې د داعش اته تنه نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیون واوښت. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. له ازادي راډیو سره اوسئ. په د ورځې په ترڅ کې نور راپورونه هم درته لرو. نور خبرونه هم شته خو اوس د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نوم مزمل ده غزنی ولایت اوسیدون کهیم.
چه کاروبار کهی؟ چه شای کهی؟ پچی شخته هیم؟
دلتا پا اطلاعات فرهنگ ریاست که دی تیاتر دی سانگ مدیریم.
دا خود دیر شو بخش دا دیر شد سانگ ده. چه شای پا که کوی پا دلتا تاسو؟
دلته موږ ممثلینو ته د تمثیل په برخه کې لیکچرونه ورکوو، درسونه ورکوو، ممثلین راځي او دلته موږ ممثلین روزو لپاره د تیاتر او لپاره د سینما.
غزنی اوسنتی ټولنه ده خلک راځي که تاسو ناسی اس؟
او بله خلک راځي. موږ تقریبا 40 کس ممثلین لرو، رضاکار ممثلین د دوی دلته راځي او د امیل صاحب همکاري باندې دوی دلته ډرامې ورته لیکي او دلته موزله دوی سره همکار یم. ممثلینو ته همغه ډیالوګونه خایو او ممثلین روزمره راځي او هغه کومې پرچی تمثیلی چې هغه تمثیل جوړتي چې موږ لیکو هغه ور باندې لوبو.
د ته څو ټرن کې ته د ټرن کې دوه خبره کوم مثلا ته د یو لک ته هغه ته څه ډول دغه ورکه تمثيل ورته کوي که اس په خلو دغه ورته ځکې
ما خبره ده چې الته کومه تمثيلي ټوټه چې جوړ شي ولي کړ شي په کې بیا کریکټرونه دي هغه کریکټرونه چې دي بیا خاص انداز لري بیا د مغو انداز په منسټ باندې مثلا یو څوک مغه کدي خځینه غي مثلا کوم رول یاد کړی دی هغه رول ورته مخکې کوو او کدي هغه ماشوم یي یا د سپینګيري یي یا د مریض یي په مغه شکل باندې دوی عادت کوو چې بل اخر دوی هغه تمثيل زده کوي او بیا یې د سټیج پر باندې اجرا کوي.
په کابل کې د سهار 9 بجې شوې دغه خبری مجله پای ته رسیدي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپستری مشي.
تشکر.